دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس بجې دي. په دې خبرونه کې چې موږ تاسو سره یو ز پامیر ساحل بدرتا هرکلی وایم. په خبرونه کې په کوټه کې مذهبي ډلو مظاهرې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل پاکستان پریښودل. د بلوچستانو نوی لاریون د امنیتی تړون په اړه په واشنگتن کې د افغان سفیر څرګندونه. هند ته د ولسمشر کرزی سفر او د اسلام آباد په کوڅو کې د پښتنو ماشومانو سخت ژوند په اړه رپورټونه ترڅنګ ونیزه خبرونه اتلان هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې به د دې محل خبرونه در واورو. په کوټه کې مذهبي ډلو مظاهره کړی دي چې پکې یو کس وژل شوی او درې ژوبل دي. د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل تر غوښتنو وروسته هیواد پریښره او په اوکراین کې اپوزیشن د ولسمشر لخوا د خبرو وړاندیز رد کړی دی. مشپړ خبرونه په کوټه کې د اهل سنت والجماعت او جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلو سلګونه غړو مظاهره کړې دي. دا مظاهره تیر ورځ تر هغه وروسته پیل شوې دي چې د سه شنبه پر سهار ځنو کسانو د ښار په هزارګنجي سیمه کې د انارو په کریټونو کې د قران پاڼې وموندلې. د هزارګنجي پولیسو نن مشال اړو ته ویل د انارو د کریټونه د سیمې ته له سرحدي ښار تفتانه ورول شوې دي. تر دې وروسته خلک وپارېدل او مظاهرې پیل کړې. د احتجاج پر وخت په تاوتریخوالي کې یو کس وژل شوی او درې ژوبل دي. د ډاکټر شکیل افریدی او وکیل سمیع الله افریدی تر ګواښونو وروسته هیواد پریښی دی. تېره ورځ د نوموړي ورور او د هغه د دفتر محرر خبریالانو ته ویل چې وسلوالو ډلو سمیع الله ته ګواښونه وکړل چې د شکیل افریدی د مقدمې دفاعي وکیل په توګه دنده دې پریږدي کنه نو نتایجو ته تیار شي. د شکیل افریدی د سزا پریکړې بیا کتنې په اړه به روانه میاشت فیصله اورول کیږي. شکیل افریدی ته پولیټیکل انتظامی لومړی د اسامه بن لادن پیدا کولو په معاملې کې له امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د مرستو او بیا له لشکر اسلام ډلې سره د تړاو په تور د درې درشو کلونو بند سزا اورولې وه. په امریکا کې افغان سفیر اکلیل حکیمی وایي کابل له امریکا سره پر باور ولاړ اړیکې غواړي. له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت حکیمی وویل د هیله مند دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به د باوري اړیکو اساس وګرځي.
داسې یو تعلق چې پر دوه اړخیزه اعتماد ولاړ وي او په ترڅ کې موږ وکولی شو مخکې تګ وکړو. موږ فکر کوو چې د امنیتی تړون سند به دغه رقم اړیکو جوړولو ته زمینه برابر کړي. نو امنیتی تړون د دې تعلق اساس کیدای شي.
د امنیتی تړون نه لاسلیک کولو له کبله پر ولسمشر حامد کرزی د نیوکو په اړه د پوښتنې په ځواب کې اکلیل حاکمی ویل ولسمشر کرزی د ملي ګټو خبره کوي او د هغه شرایطو د عملي کولو غوښتنه کوي چې لویې جرګې سپارښتنه کړې ده. د پاکستان په خار کراچۍ کې نن سهار د امنیتي ځواکونو پر یوه ګاډي تر سره شوي بمی حمله کې یو سرتیری وژل شوی او پنځه ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي دغه چاودنه د مشرقي کراچۍ په قائد آباد سیمه کې شوې ده. د روغتون چارواکي وایي چې په ژوبلو شویو کې د یوه حالت د اندېښنې وړ دی. افغان ولسمشر حامد کرزی سبا هند ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی به له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره پر دوه اړخیزو همکاري وکړي. شي له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون په اړه خبرې وکړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان مرستیال سفیر اشرف حیدری نن مشال راډیو ته ویل ولسمشر به هندي پارلمان ته وینا هم وکړي.
په جرلسمه نیټه به د هند له صدر اعظم ښاغلي منموهن سنگ سره وویني او تر هغه وروسته به ولسمشر د هند پارلمان ته وینا وکړي. ولسمشر به د هند د خصوصي سکتور له استازو سره په افغانستان کې د پانګونې پر فرصتونو وغږیږي.
هند د طالبانو رژیم تر ماتې وروسته له افغانستان سره شاوخوا دوه اربا امریکایي ډالر مرستې کړي دي. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز ویلي دي ورته یقیني ښکاري چې پر ځنډ سربیره به د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي. بیګا د امریکا استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې غړو ته د وینا پر وخت ډوبینز وویل دوی دا پریکړه نه کوي چې له هغو بریاو لاس واخلي چې امریکایانو او افغانانو په تیرو دولسو کلونو کې ترلاسه کړي دي. دوی ویل په دې کې هیڅ جدي شک نشته چې افغانان غواړي د امریکا او ناټو سرتیري په هغه هیواد کې پاتې شي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې د امنیتی تړون به د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي. د جرمنی یو عدالت پریکړه کړې ده چې په 2009 زیږیز کال کې د ناټو الوتکو په بمباره کې د وژل شوي افغان ملکیانو خپلوان د تاوان ترلاسه کولو حق نه لري. دا حمله د جرمنی ځواکونو په امر شوې وه. تېر ورځ په بون کې قاضیانو پریکړه وکړه چې د جرمنی قومندان ګیورګ کلاین د اداري خلاف ورزۍ لپاره ګرم نه دی. کلاین د شپې په مهال په کندوز کې د تیلو پر ټانکرو د بمبارۍ امر ځکه ورکړی و چې د ده په فکر هغه د ناټو ټانکرې وي او طالبانو تښتولې وي. جرمنی عدالت وایي کلاین په هغه ځای کې له موجوده کسانو سره وځل پوښتنه کړې وه او رابطه یې ورسره کړې وه چې آیا له ټانکرو سره نږدې خو ملکیان نشته، او هر ځل ورته ځواب ورکړل شوی و چې نشته. همداراز کلاین نه وتوانېدل چې په انفراریډ تصویرونو کې دا معلومه کړي چې له لاریو سره ولاړ خلک ملکیان دي که وسلوال. په هغې حملې کې لسګونه افغان روسي وګړي وژل شوي ول. وروسته د هغو کسانو خپلوانو له جرمني د وژنو تاوان وغوښت. په اوکراین کې د اپوزیشن مشرانو د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا د خبرو وړاندیز رد کړی دی او ویلي دي چې دوی ټینګار کوي چې حکومت دې مستعفی شي. بلخوا تېره ورځ چې پولیس له مظاهره کوونکو د ښار کوڅو پاکولو تر هڅې وروسته لاړل، نو د پلازمېنې کیف ښار په مرکز کې بیا احتجاج کوونکي جمع شول او د ښار تالاري ونیوه. تمه ده چې نن به د هیواد مرستیال وزیر اعظم سرګی اربوزوف په برسلز کې د اروپایي ټولنې پراختیا له کمشنر شټیفان فویلی سره وګوري او اوکراین او اروپایي ټولنې هغه تړون په اړه به ورسره خبرې وکړي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لاسلیک کولو انکار وکړ. هلته د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې د دفاع وزیر چک هیګل له خپل اوکراینی سیال پاولو لیبیدوف سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه ته خبرداري ورکړی دی چې د مظاهره کوونکو پر ضد د پوځي قوت نه کاروي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې پر اوکراینی حکومت د ممکنه بندیزونو په اړه هم خبرې روانې دي. د خبرونو پای خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه 521 کیلو هرتز اوري. په کوټه کې مذهبي ډلو سخت مظاهره کړې دي. د ورکو کړل شوی او بلوچستان سازمان سبا له کراچۍ تر اسلام آباد لاریون پیلوي.
پښور لانګ مارچ کړو کوټه سره کراچی پورې. اوس مخته هم موږ دغه رنګه پیدل مارچ کوو کراچی سره اسلام آباد پورې.
په واشنگټن کې افغان سفیر وایي له امریکا سره د باور په اساس اړیکی غواړي.
ریلیشنشپ بیسډ آن ټرست، ا ریلیشنشپ دټ کود بی ډیفاینډ ټو موو ثینګز فورورډ.
په اتلان خبرونه کې په خدای خدای خدمتګار غورځنګ کې د خځو کردار په اړه معلومات ترکو.
که تاسو وګورئ نو په دې کې د خځې رول، په دې کې د استقار رول، خدای خدمتګار تحریک ته یو مرکزي دایره ته راوستل.
د دې سره به درته تفسیر او شننې هم در خبرې کړو. له مشال رادیو سره اوسئ. په کوټه کې مذهبي ډلو مظاهره کړې دي. دا مذهبي ډلې ځکه مظاهره کوي چې تېر ورځ دوی خبر شول چې په هزارګنجي سیمه کې د انارو په کریټونو کې د قرآن پاڼې وي. د مشال لړو خبريال رسل د ټلیفون په کرخه دی. دغه اوس څه صورتحال دی په کوټه ښار کې؟
مننه پامیر کتم مازیګر پرون ټول ورځ دغه مظاهره د اهل سنت والجماعت او جمعیت علماء اسلام نظریات لري. هم دغه سي عام وګړي هم په دې کې ګډون درلود. په دې مظاهرو کې لاس ګډون کړی و، مظاهره کړې وي. پرون ټول ورځ بازار هم بند و. که څه هم اوس حالات لږ ښه دي تر پرون، خو او دغه مظاهره تر اوسه پورې لا هم راوځلې نه دي. البته د جمعیت علماء اسلام نظریات لري وایي چې ماسپښین تر لمانځه وروسته بیا هم احتجاج کړي کوټه د پرېس کلب مخې ته. او پرون په دې مظاهرو کې یو تن وژل شوی و. د پولیسو خبره او درې سره نور ټکانځي وو. تر کومه ځایه پورې چې دا خبره ده چې دغه چې کومې د قرآن کریم پاڼې موندل شوي دي د انارو په کرېټونو کې، د کوټې پولیس وایي چې دا له سفتان سیمې څخه کوټې ته راوړل شوي دي. خو دغه مذهبي ډلې چې هغه د اهل سنت والجماعت شامل دي، هغه تور لګوي چې دا د ایران د انارو کرېټونه له ایران څخه راوړل شوي دي او هغوی په دې باندې د قرآن کریم بې حرمتي کړې ده. خو په دې کې د ایران د حکومت تر اوسه پورې داسې هغه نشته چې د هغوی لاس دی عام خلک دغه انار له ایران څخه پاکستان ته کوټې ته راوړي او هغوی کې دغه پاڼې موندل شوي دي. پولیس وایي چې په دې تور باندې 15 کسان چې په هغې کې د موټر چلوونکي دي چې د ایران د انار راوړي دي له پاکستان څخه، او همدغسې د دې بس مالک دی، او دوه هغه دکانداران چې په بازار کې دغه دوی دغه سامانونه خیرتونه اخیستي وو دغه یې نیولي او د هغوی څخه یې پلټنې پیل کړي دي.
سمه ده. د مشال راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرښو او د تفصیل راکړ چې په کوټه کې پرون هم مسلسل مظاهرې شوې دي او نن به بیا هم تر ماسپښین وروسته جمعیت علما اسلام نظریاتي ډله مظاهرې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دویم موضوع ته ورځو. په دې وروستیو کې د ورکو خلکو د خوشی کولو په مخه لاریونکونکي بلوچستان وایي چې دوی سبا د جمعې پر ورځ له کراچۍ تر اسلام آباد پیدل لاریون پیلوي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ د دغه لاریون مشري کوي. د دغه تنظیم چارواکي وایي د تیر لاریون په څیر په دې لاریون کې د ورکو کړل شوي او بلوچستانو خپل خپلوان خځې او ماشومان هم په پخو له کراچۍ اسلام آباد ته ځي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ورکو بلوچانو د راخوشه کولو لپاره سرګرم تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن چارواکي وایي دی هوډ لري د کراچۍ څخه تر اسلام آباد ته پیدل لاریون پیل کړي. د یاد تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي دوی په دې وروستیو کې له کوټې تر کراچۍ پیدل لاریون کړي او د دغه ویش ورځنی مزل زخمونه یې لاروغ شوي نه دي چې سبا د جمعې په ورځ په جوبل پخو له کراچۍ نه تر اسلام آباد ته په لاریون وځي. د هغه په اسلام آباد ته د رسیدو وروسته به د ورکو شو خلکو خپل خپلوان هلته د ملګرو ملتونو دفتر ته ورځي.
په پښو لانګ مارچ کړی وو پټس کراچی پورې. اوس مخته هم موږ دغه رنګه پیدل مارچ کوو. کراچی سه اسلام آباد پورې په پیدل مارچ رو. د دې سره موږ شل کسان نورم استه لوایکین دي. هغوی کې شازه مسته کوشنیان ماشومان هم استه. زه هم د دې سره هم او موږ کراچی سکه روان شو 14 دسمبر ته. ګوره کې څو ورځ موږ ته لګیږي لنډلار نه دی ډیر اوږده دی.
د ماما قدیر په خبره د کوټې نه تر کراچۍ لاریون یوازې 1.5 کیلومتره وو او د کراچۍ څخه تر اسلام آباد ته نږدې 1.5 کیلومتره لاړ ده. او هغه پوهیږي چې د لارې په اوږدو کې به پرده او د ده سره په لاریون کې د شریکو زنانو او ماشومانو باندې څنګه وختونه راتللی شي. خو دوی مجبور دي ځکه چې د ورکو شوو خلکو د راخوشي کولو دپاره دوی بله لار نه لري.
دوه واره اډرونه کړي سپریم کورټ چیف جسټیس دریم وارو کړي دوی خبرې څوک نه اوریدلې آخر مجبور سو.
فرزانه مجید په نوم د یوې پیغلې ورور زاکر مجید هم د تیرو څلورو کلونو راهسې بې درکه دی. نوموړی هم د ماما قدیر په احتجاجي کاروان کې له کوټې تر کراچۍ راغلی ده او اوس اسلام آباد ته په تلونکي لاریون کې شاملېږي. نوموړی له مشال رډیو سره په خبرو کې وایي
4 سال سے میں اپنے بھائی کے انتظار میں بیٹھی ہوں. میری ماں
تیرو څلورو کلونو راهسې زه او زما مور د خپل ورور په انتظار کې ناست یو. موږ باندې د دې انتظار هر شیبه قیامت تیریږي. د دې انتظار نه مونږ دا غوره وګڼله چې لاریون وکړو. کېدای شي د دې لاریون په مټ زما ورور او نور ورک بلوچان یا خورا خوشی کړی شي او یا هم اړوند محکمو ته وړاندې کړی شي. دا خبره سمه ده چې د تیر لاریون له وجې زما او په دغه لاریون کې د شاملو نورو زنانو د پښو تڼاکې لاخې شوي نه دي. خو مونږ یو ځل بیا د خپلو خوږو ورونو د خلاصون لپاره مخې ته ځو او تر هغې ځایه به ځو تر کومه چې زمونږ قدمونه د تللو توان لري.
ہمارے قدم گئے ہم جائیں گے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے.
دا وائس فار بلوچ میسنگ پرسن تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ وائی دا دوی اولنی لاریون سخا دم را شوی چی دا ورکو خلکو موضوع تودا شوی دا. خو تروسا دا دغو خلکو دا خوشی کولو پا برخه کی عملی گامونا ندی پورتا شوی.
دا مشال ریڈیو دا.
په امریکا کې افغان سفیر اکلیل حکیمی وایي کابل له امریکا سره پر باور ولاړ اړیکې غواړي. له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر وخت حکیمی ویل د هیله مند دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به د باوري اړیکو اساس وګرځي. دی وایي د ولسمشر کرزي لخوا امریکا ته ایښودل شوي شرطونه د لویې جرګې د سپارښتنو استازیتوب کوي. له ښاغلي حکیمی سره په واشنگټن کې د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي مرکه کړې ده او په سر کې یې څه پوښتلي دي چې افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزه امنیتي تړون باس کوي. له امریکایانو سره د خبرو اترو پر مهال د اختلاف مهم ټکي سول. نوموړی جواب راکوي.
This is the nature of negotiations always.
that you have differences and you have to work it out in a way
پر یو موضوع چې خبرې کیږي نو طبيعي د اختلافات مخترازي خو د اختلافي ټکو د حل باید داسې لارې وستل شي چې د خپل خواو ګټه پکې خوندي شي له لومړی ورځ راهیسه چې موږ له امریکا سره پر امنیتی تړون خبرې پیل کړې دي په هر پړاو محاسبه کړې چې یو ګډ اساس پیدا کړو موږ د دوو خپلواک هیوادونو په څیر له یو بل سره خبرې کړې دي دوه خواو هڅه کړې چې خپل ګټې خوندي کړي د خبرو لپاره د شریکو او اساسي ټکو پیدا کولو ته په ډیپلوماسۍ کې د یو فن په توګه کتل کیږي موږ په دې کې بریالي شو چې د تړون په اړه لیکل شو د دیرشو صفو سند پر شاوخوا ټولو مادو سره سلا شو موږ چې کله سمود وړاندې پر امنیتی تړون د خبرو پروسه د نوي کاري ټیم په لاسو کې ورکوله یوازې 15 نقطې وې چې باید نورې خبرې پرې شوې وای دغه موضوعاتو له پالیسۍ سره تړاو درلود او نوي مرکچان هم بریالي شول چې د حل لارې ورته پیدا کړي لنډه دا چې موږ ټول اختلافي نقطې حل کړي او وریو چې د امنیتی تړون سند د دوړو هیوادو ګټې تضمینوي
افغان مشورتي لوی جرګې دوړخي امنیتی تړون ومني ځینې کسان د ولسمشر کرزی لخوا د تړون لاسلیکولو لپاره د شرطونو شډول لپاره پښتنې راولاړې کړې دي تاسو دا ډول نیوکو ته څه ځواب ورکوي
things that president Karzai are emphasizing now or those recommendations
ولسم شرکرزی چې امریکا ته کوم شرطونه یې خدي د هغه څه دی چې د مشورتي لوی جرګې لخوا په جاری کړل شوی اعلامیه کې څرګ معلومی کی لوی جرګې هم په خپل وړاندیزونو کې په افغانستان کې د سولې او امنیت او د افغانانو پر کورونو د بهرنۍ ځواکونو د حملو بندیدلو پر خبرو زور راوړ د افغانانو پر کورونو د چاپو مسله موږ په خپل خبرو کې څېړلې او د امنیتی تړون د مساوید درېمه ماده په ځانګړې توګه د همدغه موضوع په اړه ده ولسمشر اوباما هم په دغه لړ کې موږ ته یو مکتوب ولېږه کوم چې موږ له مساوید سره د تړلې یو سند په توګه ساتلې ده اوس چې موږ سوایو هغه دادی چې د مساوید وړاندیزونه باید عملي کېدل پیل شي نو دا کومه نوې خبره نه ده او نه هم د چا شخصي ګټې تضمینوي دا د کامی ګټو مسله ده چې موږ د خپل خلکو د غوښتنو پر اساس راپورته کړی ده
the reflection of our people's request
په داسې حال کې چې امنیتی تړون لا نه دی لاسلیک شوی تر 2014 کال وروسته د امریکا او افغانستان ترمنځ تاسو څنګه همکاري لیدل غواړي
relationship based on trust a relationship that could be defined to move things forward
دا سه تعلق چې پر دوړخیزه اعتماد ولاړ وي او پترس کې منګو کول شو مخکې تګ وکړو موږ فکر کوو چې د امنیتی تړون سند به د غره کمړي کو جوړولو ته زمينه برابر کړي دا سړي کې چې د وخت پر تیرېدو لا ډېر پراخ شي پر مخ لاړ شي او نور پخې شي چې دا ډول د همکارۍ او بل پړاو ته ورسي کی نو امنیتی تړون د دې تعلق اساس کیدای شي
دی اس اے کډ بی ا بیس فار دات ریلیشنشپ
په تیرو دوه لسکلونو کې د امریکا او افغانستان اړیکې تاسو څنګه ارزوي
وی هاف بن فایټینګ شولډر ټو شولډر for the last 12 years or so for the main cause
موږ د تیر شاو خو د ولس کلونو په مده کې د یو شریک مرام او ګډو اقدار تر لاسه کولو لپاره ل یو بل سره وګپوګه درېدلې همدغه اقدار موږ ل یو بل سره نخلوي موږ باور یو چې پراتونکو کې به هم د خپل شریکو اهداف تر لاسه کولو لپاره په ګډه کار وکړو لکه څنګه چې مو په تیر ډیرو کلونو کې کړل
د 2001 کال راهیسې افغانستان د پرمختګ پر لور سفر کړی دی د افغانستان راتلونکي څنګه ونی لري
افغانستان ټوډي از ا ریفلیکشن اف ټریمندس چینجز ان پولیټیکلی اکونومیکلی سوشلی
د نن په افغانستان کې تاسو هغه د پام وړ بدلونونه لیدای شئ چې دغه هیواد په تیرو کلونو کې په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو برخو کې کړی دی اندا چې د امنیت په برخه کې مونږ بلها پرمختګ کړی اوس مونږ داسې امنیتی ځواکونه لرو چې مونږ پرې ویاړو خو مونږ لا هم له ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې او خې حکومتدارۍ مخې ته راوړلو په برخو کې ننګونې لرو او تر راتلونکي څه وخت پورې به ورسره مخامخ یو
افغان لسمشر هر وخت وایي چې امریکا او پاکستان وغواړي په افغانستان کې امن راتلای شي ستاسو په فکر واشنگتن او اسلام آباد له کابل سره د سولې پر اوستو کې څه ډول مرسته کولای شي
اف وی موو ثینګز فورورډ سینسیرلی اند پریکټیکلی I think we can achieve a lot.
کچره موږ په صادقانه توګه عمل وکړو او پرمخ لاړ شو زما یقین دی چې ډیر څه ترلاسه کولای شو موږ ګورو چې پاکستان لیوی مدیره حصے د افغانستان د روغې جوړې لپاره سې سره د مرستې ژمنې کوي، خو موږ غواړو دغه همکارۍ د عملی کېدلو شاهدان واوسو. که موږ چر یو بل تلاش ورکړو نو هغه څه چې غواړو یې ترلاسه کولی شو، خو د داسې کېدلو لپاره اولنی شرط د افغانانو له افغانانو سره د خبرو زمینه برابرول دي. له همدې لارې موږ کولی شو د روغې جوړې خبرې پر مخ
بوځو.
افغان حکومت زیاتره وخت ادعا کوي چې د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي او امریکا باید هلته جګړه وکړي. د کابل د دا ډول غوښتنو په ځواب کې د واشنگتن ځواب څه وی؟
This is one of the main issues that we have been talking for quite some time.
دا یو له مهمو موضوعاتو څخه ده. موږ پر دې خبرې کړي چې ترهګر له افغانستانه د باندې مرستې ترلاسه کوي. که څه هم د دې مسلې د حل لپاره موږ یو میکانیزم هم جوړ کړی دی، خو دغه ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده. موږ هیله من یو چې د دغه مسلې د حل پر مخه نور کار هم وکړو، په اصلي معنی کې یو بدلون رامنځته کړو، خو موږ لا هم دغه سې یو مقام ته نه یو
رسیدلي.
په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی سره مو د مشال رادیو د خبریال احمد شاه اعظمی مرکه اوریده. د افغانستان پر اوسنیو حالاتو ډیپلوماټ مجلې یو لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي خلک دې نه ډاریږي ځکه چې د افغانستان حکومت پیاوړی دی، دا حکومت نه ماتیږي. په لیکنه کې راغلي د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه هم چې له افغانستانه وتلي ول، نو د هغه وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله حکومت هم تر څلورو کلونو چلیدلی و. د مقاله مهم برخه ل نجیب عامر اورو.
د ډیپلوماټ په نوم مجله د افغانستان په اړه په یو راپور کې لیکي، د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا راپور تکړه شوی ستراتیژیکي ناندرۍ یو وار بیا د خلکو هغو اندېښنو ته هوا ورکړې ده چې ګواکې افغان حکومت به رانسکور شي، هغه هم په داسې وخت کې چې 2014 کال په اخره کې به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي. ډیپلوماټ مجله لیکي د افغان حکومت ناکامي یا د طالبانو بیا راستنېدنه هغه څه دی چې ظاهره ده په گاونډ کې په ټولو هیوادونو باندې بد اغیزه به کوي او بدې پایلې به ورته لري. مجله لیکي افغانستان له وسلو ډک دی، د افغان ځواکونو د روزلو لپاره وسایل د نشت برابر دي، نو که د دې حکومت نه پس راتلونکی رژیم د ایډیالوژۍ پر بنسټ ولاړ وي نو دا په ټوله سیمه کې اړې ګړې رامنځته کولی شي. مجلل کی په هر حال د دې هر سمانه به هیڅ کله هم دانوي چې حالات ګوندې بیخي ویرون کړي. دا خبره باید هیر نه کړی شي چې د ډاکټر نجیب الله حکومت د هغه محل د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته هم سلور کاله وچلید، او هغه هم په داسې حال کې چې د شوروي پرته په مشکله به ورته د کوم بل هیواد مرسته حاصله و. د افغانستان اوسمهال حکومت نسبتا په ښه پوزیشن کې دی او زیات نړیوال هیوادونه ورسره مرستو ته ژمن دي. مجلل کې پر افغانستان پام کول د تصویر یو اړخ روښانه کوي، ځکه سیمه او نړۍ د 1992 کال په پرتله ډیر بدل دي. کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکورېدو، د پخوانی شوروي اتحاد بشپړ زوال هم ورسره شروع شو. هغه مهال چین او هندوستان د پوځي او اقتصادي ځواک په حیث سر نه و راپورته کړي. هغه مهال د شوروي اتحاد ماتېدو غربي اروپا، ایران او په خپل امریکا هم ورخته کړو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی سبا هند ته ځي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره پر دوه اړخیزه همکاري او کېدای شي له امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون په اړه خبرې وکړي. په نوې ډیلي کې افغان سفارت وایي ولسمشر به هندي پارلمان ته وینا هم کوي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ هند ته ولاړ شي. افغانستان له هند سره په 2011 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی و چې له مخې وخت په وخت د دواړو هیوادو چارواکي سلا مشورې کوي. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت چارواکو وویل د حامد کرزی دغه نوی سفر هم د همدغو مشورو یو برخه ده. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری د ولسمشر کرزی د سفر د اجنډا پاړه وویل
د تاریخ 13 امرای صدر اعظم
په جرلسمه نیټه به د هند له صدر اعظم ښاغلي منموهن سنگ سره وویني او تر هغه وروسته به ولسمشر د هند پارلمان ته وینا وکړي. یو شمېر هندي رسنیو روانه اونۍ خبر ورکړ چې افغان ولسمشر به د هند د سفر پر مهال هڅه وکړي چې هندي چارواکي دې ته وهڅوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو د ځنډیدو په برخه کې د ده د دریځ ملاتړ وکړي. خو د سیشن بی پورس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز په واشنگتن کې ویلي وو چې امریکا هیله لري چې هندي چارواکي به ولسمشر کرزی قانع کړي څو له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت مرستیال حیدری وایي چې ولسمشر کرزی به د شنبې په ورځ د هند د سفر پر مهال هندي سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر به د پونی شار ته چې د هند د لوړو زده کړو مرکز ځای سفر وکړي. د سیمبیاوسس په نړیوال پوهنتون کې به د هند او افریقا د انکشافي مشارکت په نامه کانفرنس کې خبري وکړي او بیا به د هند د خصوصي سکتور له استازو سره په افغانستان کې د پانګونې پر فرصتونو وغږیږي. د افغانستان جمهور رئیس به د شنبې په ورځ په هند کې له یو شمېر افغان محصلانو سره هم وګوري. په هند کې تر 2500 ډیر افغان محصلان شته.
اتلان خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر ایتی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پر غختنو بانی در دیپ آرمانو رو رویده
در یا خان افریده در جرگو مرکو سر
زاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی نبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پر درد پانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
اتلان خبرونه درته نن د دغه غړې په ورستۍ برخه کې در خبرو. په قبایلی سیمه کورما کې له ممکنه باراني سیلاونو د بچکیدو لپاره حکومت لا هیڅ حفاظتي ګامونه نه دی اخیستي. د کورمې د پیر قیوم سیمه اوسیدونکو وایي دوی اندېښمن دي چې سیلاونه به زخت زیان ور په برخه کړي. دوی وایي کله هم چې سیلاو راغلی دوی یې ځپلې دي. حکومتي چارواکي وایي که څه هم له دوی سره وسایل کم دي خو دوی هڅه کوي چې د خلکو تاوانونو مخه ونیسي. تفصیل په دې رپورټ کې
په کورم ایجنسی کې ممکنه سیلابونو په وجه د زیان نه د بچو لپاره تر دې په حکومتي کچا هیڅ کارونه نه دی اوچت شوي چې له کبله د پیرکایم سیمې خلک کې سخت اندېښمن کړي دي. ځایي خلکو په خبره چې په سیمه کې سیلابونه چې کله راشي نو دوی ترې سخت متاثره کیږي. یو ځایي اوسیدونکي حاجی رحیم جان مشال لډیو ته وایي چې دوی ته زیان رسیدلو باوجود حکومت تر اوسه په سیمه کې سیلابونو د مخنیوي لپاره څه کارونه نه دی اوچت کړي.
نا پټم کې نو جی کې ډیر څه شمونه وړي او ماتا پاتہ دې مړ دي او پلن اور باندې نشته چې پال په پوری شي خاص راي ورو پوری شي کړم دي نو له لوی تکلیف دې مهرباني شي چې مخې منځوریا شي وا خو وسه پریا کور باندې کور شروع نه دي نو مهرباني وکړي چې موږ د خورا جوړه کړی شي زوی په پلن اور کې ولګي چې خال ته امر ظرف صحیح وي.
صدې خار سره په پولا په پیر کایم سیمه کې تقریبا 1200 کورونه دي سپګي د خلکو په خبره تر 1500 پورې آبادی اوسېږي. په سیمه کې د برانی او بوسرا یو خوړه جوړه شوې ده چې په دې کې د کورونو څخه هم او برازي او دغه او بو ورستا بیا د کورمه په وټ خړکی ورسیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی له سیلابونو په ویره کې دي ځکه چې کله په خړکی کې او بزیات شي نو کورونو ته او بن نه اوسي او ځانونه ورته رسیږي. یو ځای مشر ملک ګلزمان مخته ویل چې دغه ډیره د افسوس خبره ده چې تر اوسه د دوی دغه مسله حل نشولا.
حکومت دې خبره خپته ده هاري کوي پیره غلې کې پیره غلې دغه خبر شوه چې لري پیر کې موږ د خړ رسی د وبرزي او کورونو خرپې بلکې مسلمانۍ ورته مرګ بلکې کورونه وړي دي په ګوند راغلي مو کې لري دي سره د کورونه وړي دي او خلکو
مشال لډیو چې کله د غستونځه په سیمه کې ایجنسی پلاننګ افسر مفتاول مسعود توڑان د کړه نو هغه وویل چې دوی سره د وسایلو کمی دی خو بیا هم د دوی کوششونه روان دي چې په سیمه کې ممکنه سیلابونه د بچو لپاره ګامونه اوچت کړي.
کوشش کوو چې کوم مین دی هغه کې ډېر کار وکړو انشاءالله به موږ په پلان کې شو چې پروجیکټ کچې ته د
کنٹینیو وو په سابې کې ان شاء الله دې په موږ پروپر دغه پر یو د سیمون اچو نو خپل ته بیا هم دا ریکوست کوو چې دې خپل پټي یا خپل فوټ جوړي لګ دتو نام په سایډ کې پلا چې اړي کې دا فلټ چراسي نو وبخه مخه نقصان ورته خلکو
د پرکایم سیمه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د خور دواړه غاړي په خولو سره پر دې د اوبو ته بندونه جوړ کړي شي او بلدا چې حکومت پر دغه خور دې د خلکو د تګ راتګ لپاره پلونو باندې هم کار سرتر زره پیل کړي چې دوی د ممکنه سیلابونو په وجه د زیان نه بچ پاتې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او رای تاسو زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com ترڅنګ په فیسبوک باندې هم اوریدلی شئ. هلته لینکونه موجود دي چې تاسو خبرونه اوریدل شئ، همداسې لیدلی شئ. په کابل کې 10 بجې شوې او په پېښور کې 10:30. نو راځئ چې د دې مهال د خبرونو لنډیز واورو. په کوټه کې د اهل سنت والجماعت او جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلو سلګونه غړو مظاهره کړې دي. دا مظاهره تیر ورځ تر هغه وروسته پیل شو چې د سه شنبه پر سهار ځنو کسانو د ښار په هزار گنجي سیمه کې د انارو په کریټونو کې د قران پاڼې وموندلې. د هزار گنجي پولیسو نن مشال راډیو ته ویل د انارو د کریټونو د سیمه ته له سرحدي ښار تفتان ورول شوې دي. د ډاکټر شکیل افریدی او وکیل سمیع الله افریدی تر ګواښونو وروسته هیواد پریښی دی او دوبۍ ته تللی دی. تر تیر ورځ د نوموړي ورور او د هغه د دفتر محرر خبریالانو ته ویل چې وسلوالو ډلو سمیع الله ته ګواښونه وکړل چې د شکیل افریدی د مقدمې دفاعي وکیل په توګه دنده دې پرېږدي که نه نتایجو ته تیار شي. په امریکا کې افغان سفیر اکلیل حکیمی وایي کابل امریکا سره پر باور وړه ولاړ اړیکې غواړي. له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر وخت اکلیل حکیمی وویل د هیله من دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به د باوري اړیکو اساس وګرځي. د پاکستان په کراچۍ کې نن سهار د امنیتي ځواکونو پر یوه ګاډي په ترسره شوې بمي حملې کې یو سرتیری وژل شوی او 15 ژوبل دي. د روغتون چارواکي وایي چې په ژوبلو کې د یو حالت ته نښنې وړ دی. افغان ولسمشر حامد کرزی سبا هند ته ځي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره پر دوه اړخیزو همکاریو کېدای شي له امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون په اړه خبرې وکړي. امریکا د شام په شمال کې د اپوزیشن وسلوالو ته ټولې ناجنګي مرستې ځنډولې دي. همدغه ګام برتانیا هم ځنډول کړی دی. په اوکراین کې د اپوزیشن مشرانو د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا د خبرو وړاندیز ضرورت کړی دی او ویلي دي چې دوی ټینګار کوي چې حکومت ته مستعفی شي. خبرونه مل مشال راډیو اوریدل. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې د تیرې نهې په ورځ چیف جسټس د یوې بلې اهمې مقدمې فیصله وکړه چې تعلق یې نیغ په نیغه ولس سره دی. ادارې وایي چې عدالت خپله فیصله کې د ګیس په نرخونو کې 9% ټیکس غیر قانوني او غیر آئینی وګرځولو او حکومت ته هدایت وکړو چې دې مت کې دي اغستې شوې پیسې 3 میاشتو کې ولس ته واپس ورکړي او دارنګ یې اوګره ته هم هدایت وکړو چې د 14% نه زیات ټیکس دی نه اخلي او نه دي د ولس سبزیډي ختموي. ادارې وایي چې ولس ته اسانۍ پیدا کول د ریاست ذمہواری دي خو بدمرغي دار چې دلته حکومت او د نیپرا او اوګرا پرنګ ادارې د خپل خوخي فیصله کوي، بلکې د دې سره سره د تعلیم او صحت پرنګ سانګو کې هم په اولس اضافي بوج اچول کیږي. ادارې اخري کې لیکي باید چې حکومت دا ټول ادارې د خپل حکم آئین او قانون تابع کړي، ځکه چې اولس د نور بوج برداشت کول توان نه لري او داسې قانون سازي پکار ده چې پکې د ولسی خواهشاتو خیال وساتل شي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د ډرون بریدونو بندولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې ډرون حمله د پاکستان د خود مختاری پر ضد دي او د دې حملو له کبله د ترخګری خلاف جنگ متاثر کیږي او دا چې پاکستان دنیا سره په شریک د ترخګری د ختمون لپاره د ډرون حملو په ځای داسې طریقه لټوي چې منفی اثرات یې نه وي. د ادارې په وینا چې دې کې سشک نشته چې د سمودی راستې ترخګری ټوله دنیا په خپل ولکه کې اغستې ده او دا مسله ډېره کړکېچنه ده، خو که بل طرف ته وکتل شي نو د دې نه زیات پاکستان او بیا په خاص توګه قبایلي سیمې ډېرې متاثره شوې دي. نو باید د ترخګری انتها پسندۍ د ختمون لپاره ټوله دنیا د پاکستان ملګرتیا وکړي او دا ځکه چې پلک له یو لاسه نه خېږي، د دې لپاره به ټولې نړۍ له یو کېدل پکار وي. اداریا اخیری کې لیکي چې د پاکستان ټولې سیاسي مشروالۍ له د پاکستان د وزیر اعظم سره ودرېدل پکار دي چې د دې مسلې د حل لپاره په متفقه توګه یو لاره ولټولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو په خپل یو رپورت کې وایي امریکا باید په سویلي آسیا کې د امنیتی تړون او ډرون بریدونو ترڅنګ نورو داسې مهمو مسلو ته هم پام وکړي چې هغه د امریکا په ګټه کې وي. بلخوا وال سټریټ ژورنال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز د ولسمشر کرزي په اړه پر کړو څرګندونو رپورت جوړ کړی دی. د دواړو مقالو تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ورلد پالیټکس ریویو په خپل رپورت کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د جنوبی ایشیا د خپل سفر په دوران کې زیاته توجه د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتی تړون ورکړه او دا شان هڅه وکړه چې د ډرون بریدونو په اړه له پاکستان سره یو غیر رسمي تړون وکړي. خو مجله وایي امنیتی تړون او ډرون بریدونه که څه هم مهم موضوعات دي، خو امریکا ته پکار ده په جنوبی ایشیا کې د خپلو ګټو لپاره پر نورو داسې خبرو توجه ورکړي چې پراخ اغیز ولري. مجله زیاتوي امریکا او نیټو خبرداری ورکړی چې چیرې له 2014 کال وروسته خپل فوجان په افغانستان کې ونه لري نو دوی به په فوجي برخه کې افغانستان ته مرسته ورکول ودروي. ورلد پالیټکس ریویو مجله زیاتوي که داسې وسي نو دا به د افغانستان لپاره یو ډول ناورین وي، ځکه افغان ملي فوج ته د مغربي هیوادونو د روزنې او سامانونو ډیر زیات ضرورت دی. هم مجله وایي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د دغه هیواد هغه لومړی وزیر و چې څلور کاله وروسته د پاکستان سفر وکړي. د مجلې په خبره له دې څخه د دواړو هیوادونو د خرابو اړیکو اندازه لګول کېدلای سي. مجله وایي که څم پاکستان د ډرون بریدونو په اړه اندېښنه لري، خو بیا به هم پاکستان د ځایي او نړیوالو ترګرو لپاره یو پناه ځای وي. مجله مشوره ورکوي چې باید امریکا او پاکستان د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره باید له نږدې همکاري سره وکړي. مجله په پای کې لیکي چې د مشرقي ایشیا هیوادونو ارزښت ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی، خو د امریکا د پالیسي جوړونکو لپاره افغانستان او پاکستان د نړیوالې ترګرۍ په جنوبی ایشیا کې د جوهري طاقتونو ترمنځ د سیالیو او نورو خبرو لواجې زیات ارزښت ولري. بلخوا وال سټریټ جرنل وایي د افغانستان لپاره د اوباما انتظامی لوړپوړي استازي د سه شنبې پر ورځ ویلي چې د امنیتي تړون ترلاسه کېدو له مخه د افغان ولسمشر حامد کرزي غیر حقیقت مندانه غوښتنې داسې دي لکه چې ولسمشر کرزي له اور سره لوبې کوي. خو جیمز هډوبن باور ښکاره کړی چې بلاخره به دواړه هیوادونه دا مسله حل کړي او یوې روغې جوړې ته به ورسېږي چې له مخې به یې په زرګونو امریکایي فوجونه تر کلونو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې سي. ښاغلی ډوبنز د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل امریکا باید ولسمشر کرزي ته اجازه ورنکړي چې د خپل ذاتی سوچونو له وجې اوږدمهاله امنیتي تړون کېدو ته پرې نږدي. نوموړي دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته کړې چې حامد کرزي پر امریکا تور لګولې چې ورسره استعماري رویه ساتي او د باور باندې اچوي چې امنیتي تړون لاس لیک کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت په هڅو نړیوال بانک کوچنی او سوداګرانو ته د بازار موندنې پراختیا او تخنیکی چارو سمبالښت په خاطر یو پروژه پیل کړې ده. د دې پروژې مالی ارزښت 22 ملیون امریکایي ډالر دی. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د کوچنیو سوداګرو د بازار موندنې د دغه پروژې پرانسته د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې وشوه چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پر یو شمیر چارواکو سربیره پکې د ننګرهار ولایت ځینو چارواکو او سوداګرو ګډون کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال انجینر متصل کومکی د پروژې د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د دې په خاطر باندې چې موږ وکولی شو خپلو کوچنیو او متوسطو سوداګریزو فعالیتونو ته کومک جذب کړي، د بانک جهانی نه مرسته وغوښته او هغې موږ ته د $2 میلیون په ارزښت باندې یو پروژه منظور کړه چې هغه د نوو مارکیټونو د پراختیا پروژه ورته ویل کېږي. د دې نه به هغه متشبثین چې په خپلو کاروبارونو کې نیمګړتیاوې لري د دې سره به تخنیکي مرسته کېږي.
د ننګرهار والی عطاولا لودین وویل د دې پروژې په مرسته به زموږ کوچني سوداګر وکولی شي چې خپل کاروبار ته وسعت ورکړي.
موږ د تجارت وزارت او د نړیوال بانک نه مننه کوو چې د ننګرهار ولایت یا د نورو ولایتونو په شان لکه هرات، مزار او کابل غوندې د دې زمینه برابره کړله چې زموږ خصوصي متشبثین او هغه واړه پانګوال چې ډېرې پیسې نه لري دې ته په تخنیکي برخو کې او د کار د پیدا کونې په برخه کې لارښوونې کوي، دوی سره همکاري کوي چې بل آخره د دې دا وړوکی اقتصاد او نګه پانګه د وخت په تېرېدو
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیرالم املوال یاد پروژه د ننګرهار د اقتصاد د پراختیا په لار کې ګټوره وبلله.
وړو کاروباریانو یا سکتور د برخې متشبثینو ته ډېر زیات اغېزناک دی او ګټور دی، هغه په دې خاطر چې هغه تجارتي کاروباریان چې پانګه یې لګه ده یا په ظرفیت کمښت سره مخ دي یا مدیریتي مشکل لري چې څنګه دغه خپل کاروبار مدیریت کړي او یا هم تخنیکي نیمګړتیاوې لري، هغې کې به دوی سره مرسته کېږي او دغه مرسته به دوی په خپلو خپو ودروي او د ننګرهار د اقتصاد پیاوړتیا باعث بشي.
یو تن ملي سوداګر انجینر قاسم وایي چې په ننګرهار کې د کوچنیو سوداګرو لپاره دغه شان پروژې ته اشد ضرورت و.
ډیره مهمه پروژه ځکه ده چې اصلا دغه پروژې ته په ننګرهار ولایت کې په افغانستان کې اشد ضرورت و، نو په ډیر ښه وخت کې او ضرورت په وخت کې دا پروژه راغلې ده او زه مطمئن یم چې انشاءالله چې دا پروژه مؤثره واقع کیږي.
د ننګرهار د صنفي اتحادیې مشر عزیز رحمان عرب له دولت نه وغوښتل چې یادې مرستې د مستحقو کسانو سره وشي.
ډونران دلته مشکل جوړوي، هر ډونر خپل روابط خلکو ته پروژې ورکوي نو دولت د داسې ونه کړي، دولت باید هغه خلک چې هغوی واقعا مستحق او د هغوی کار رشو کې هغوی لپاره توجه وکړي.
د ذکر ورد چې یاد پروژه به کابل، هرات، مزار شریف او ننګرهار کې کوچنیو سوداګرو ته د هغوی د تولیداتو بازار موندنه کوي، د صادراتو په برخه کې به د بسته‌بندۍ چارې پر مخ وړي او په تخنیکی چارو کې به ورسره مرسته کوي.
په اسلام آباد کې اوریدونکو تر شپږ زره زیات ماشومان په کوڅو کې ګرځي او کچرا یا کثافت ټولوي. د ناحکومتي ادارو په خبره په دې ماشومانو کې اکثره پښتانه دي چې تعلق یې له افغانستان او د پاکستان له قبایلي سیمو سره دی. له همداسې یو ماشوم محمد خان سره زموږ خبریال خبرې کړې دي او دا رپورټ یې ورباندې جوړ کړی دی چې د محمد خان د پلونو په آواز پیلېږي.
یار لسکلن محمد خان د نور ورځو په څیر نن هم بوجی په شا کړه او د کچرې له یوه امباره بل امبار ته روان سو. نن به هم ټول ورځ د اسلام آباد په یوه بل امباره ګرځي او د کور د وګړو لپاره به له همدې لارې خوراک څښاک برابروي. د اسلام آباد له سوپر مارکیټ سره څیرمه د لویو لویو ودانیو په سیوري کې محمد خان تل همدا کار کوي. د محمد خان په خبره هر ورځ د سهار له 5 بیا تر ماښام ناوخته پورې لاسونه، پښې او ټول بدن تک تور او په کچره لړلې وي چې نه یې په باران کې رخصتیسته او نه هم په ګرمۍ کې. دا چې د کچرې په دې انبارونو کې څه څه لټوي، محمد خان یې داسې ځواب راکړ.
دا ګټې ټولوم، مال ټولوم، موم ټولوم، شاپرې لکه بوتلې موتلې وسپنه مسپنه دغه.
محمد خان چې د لاسو نوکان یې لوی او له خیرو ډک و د دې پوښتنو په ځواب کې چې پلار او ورونه یې څه کار کوي او چې لوی سي نو څه به جوړېدل غواړي، زیاتوي همدا ژوند به وي او خپله مزدوري به کوي.
بابا مې نشته، ورونه خو مې شته، دوه دانې دلته کار کوي، هغه هم دغه کار کوي. اوس خو ماته پته نشته، اوس خو سکول مې نه دی ویلی، اوس به زه څه کوم؟ اوس به دغه کچره غونډوم، خپل مزدوري به کوم.
بلې خواته د سپارک په نامه د ماشومانو د حقونو د تحفظ لپاره د یوې نادولتي موسسې یو مشر امتیاز بیا مشال راډیو ته وویل د دوی د یوې سروې له مخې په اسلام آباد کې شاوخوا 6000 ماشومان له سکولونو لري او په کوڅو کې ګرځي چې د ده په خبره اکثره یې همدا کچرې ټولوي. د دې ماشومانو تعداد 6000 دی چې پکې افغان کډوال او د خیبر ایجنسۍ او نورو ایجنسیو ماشومان زیات دي. د هغو شمېر شاوخوا 3500 دی. مانا په دې ماشومانو کې اکثره ماشومان پښتو ویونکي دي د امتیاز په خبره د دوی موسسې د همداسې ماشومانو لپاره یو اداره هم خلاصه کړې چې داسې ماشومانو ته پکې زده کړې او هنر ورښول کېږي خو زیاتوي تر کومه چې په حکومتي سطحه د دې لپاره کوټلي ګامونه پورته سوي نه وي د دوی په شمیر کې کمای راتلای نه سي
تاسو واوریدل چې د محمد خان په څیر څومره نور پښتانه ماشومان په اسلام آباد کې کچره ټولوي کثافت ټولوي په دې طریقې ځان ته د ژوند پیسې پیدا کوي هلته په باجوړ کې په پښتو ادبي کاروان په نوم د شاعرانو ټولنې انتخابات شوي دي نوې کابینې ویلي دي چې دوی به د خپلو دوو وژل شویو شاعرانو ملګرو خدمات نه هیروي دا ټولنه په 2000 زیږیز کال کې جوړه شوې وه او تر هغه وخت وروسته دا د دې ټولنې لومړني انتخابات دي تفصیل په دې رپورت کې
په باجوړ جنسې کې د شاعرانو د تنظیم باجوړ پښتو ادبي کاروان کلیزې ټاکنې د کال 2000 نفسته په اول وار وشولې چې هر رای ورکوونکي خپل د خوخي امیدوار نوم په کاغذي پاڼه پټ پټه خوخ کړو د وړ اچون کشمیر یو سل او دو ولې صدارتي امیدوارانو خپل خپل منشور هم وړاندې مخته راوړیو چې د ووټرانو نه د منشور دلاندې ووټ غوښتو په دې ټاکنو کې صدارتي امیدوار انور نگار چې بریالي نشو خو مشال رډیو ته وویل که د ادب په لار کې نوې کابینې ته هر وخت د هغه ضرورت ورپیښ شو نو هغه به ورسره خامخا ملګرتیا کوي بیا مو د انور زاده ګولیار چې د مقابلې نه بغیر د نوې کابینې جنرال سیکرټري وټاکل شو ورسره خبرې وکړې
یو شاعر چې د قشن اغم د دې معاشري وګړې دي هغه د قشن سند دي څنګه نور خلکو عام خلکو ته دي خو زمونږ کوشش دی چې د دې ژوند نور است دي چې هغه موږ ټول پاتېږو یو تدلی شکل کې د هغوی مشکلات د حل کولو لپاره موږ خپل هڅې
په باجوړ ایجنسی کې په تیرو خراب حالاتو کې دوه شاعران وژل شوي دغه وژل شو په اړه د کاروان یو غړي قادر خان سیال وویل
پدې کې زمنګا یو محمد اسلام ارمانی چې د ناوګۍ سره تعلق او هغه شهید کړی شوی او دویم زمنګا جعفر قاصر صاحب چې کوم زمنګ یو ډېر خلی کوالو چې کله د کار په چوک په چار مې باندې د ماکو وسوله پدې کې شهید کړی شو بل زمنګا محمد خان باجوړی صاحب چې کوم د زمنګا یو سینیئر شاعر دی ډېر خلی کوال دی هغه په دغه دماکه کې زخمی شوی او
نو به ټاکل شوی صدر بچا زده حیران وویل چې هغه بعد د ملګریو د ستونزو د هوارولو کوشش کوي باید هغه ملګری چې په دې ټاکنو کې بریالي شوی نه هم دی د هغه سره د ستونزو د هوارولو لپاره ملګرتیا وکړي
زمونږ ستونزې چې دی په دې لسته کال کې ډېر سیوا شوی دی مونږ ته د امن ستونزې دا باجوړ دا دب د پاره د دې چا پیر چلو زی دو د ستونزې نانې د پاره خپل ژوند مې هم د دغه وخت پورې وقف کړی دی زمان د امید دی چې دا کاروان به ډېر زر منزل ته ورسي
د دوی پوهه نه چې هغه به کوشش کوي چې د وژل شویو ملګرو په یاد کې پروګرامونه وکړي او کورنۍ سره یې مرستې وکړي ځکه چې هر څوک د ترګري په جنگ کې هغه ته زیان رسیدلې خو د هغه حوصله نور هم مضبوطه کړي ده
اوریدونکو اوس هم وخت شوی دی د ونیز خبرونې اتلان د نننې خبرونې د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدایي خدمتګار غورزنګ کې د خزو د ونډې په اړه د خبرونه تاسو ته بشیر ګواخ جوړوي او تاسو د هر زیارت یا پنځشنبه او د هر جمعې په ورځو لمشال لړی ووري
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني نننې خبرونه د یو اتل نه بلکې د ډیرو اتلانو په اړه ده په نننې خبرونه کې د خدایي خدمتګار تحریک د خزینه غړو په اړه ډیر څه اوري خو مخکې تر دې چې نیغ په نیغه خدایي خدمتګار تحریک کې د خزو پر کار خبرې وکړو په عمومي ډول د دې تحریک په اړه ورو اوریدونکو خدایي خدمتګار تحریک د پښتنو ستر مشر او سیاستوال باچا خان چې خپل نوم یې غفار خان و او په فخر افغان هم شهرت لري په 1998 کال کې جوړ کړی و باچا خان لومړی په 1900 کال کې د خلکو د اصلاح په ټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره اصلاح الافاغنه په نامو ټولنه جوړه کړې وه چې له همدې د خدایي خدمتګار تحریک راوټوکېد د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ غړی ډاکټر راجولي شاه خټک وایي
باچا خان او د شروع راځي کنه کله چې د شروع سترګې غړولې نو داغه پزله کې د پښتنو یا د قوم مینا درد خود شروع راسته موجود لا په هلکتوب کې څنګه چې پلار خان او د خپل علاقې د پرمیشن سکول کې سبق دی په خبر کې نو دا هغه راسته د یو انساني یا کوم چې منسټیک دغه وتی دا سیستم د وو حالات بدل وو او پرانی ماحول بدل وو بیا د انګریزانو په خلاف د قومي ازادۍ په تحریک کې شامل شو نو هغه نه پس دی بیا راغی نو د خپل د وتمانځو خصوصا د خپلې علاقې ټول مشران یې راوغوښتل او بیا دا غالباً په کال 1900 کې د انجمن اصلاح الافاغنه په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو د انجمن اصلاح الافاغنه لکه څنګه چې د نوم نه ښکاره ده دغه وخت کې د ده هېڅ سیاسي ارادې یا سیاسي تړون نه نو په پښتنو کې چې هغه وخت کوم د ترپګنې دښمنې یا کوم داسې نورې ډلې پرې او نور سوشل خرابې پکې وي نایي جولا او د کسبګرو ته کم کتل او دغه سي د زنانو په حواله نو دا ټولې خبرو د دې اصلاح لپاره دوی انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو بیا دا سرګرمه ده شروع چې په خپل لوکل څخه باندې چې د پښتنو نه دا قسم چې کوم ندی بد خو نه دي دوی کې دا د ټکا کې څه وجه نه پیدا ده یا د دوی فضل پرچې دي یا د نور داسې رسمونه دي چې هغه نه په پښتونولۍ کې دا جواز شته دی او د اسلامي پیټرو دي نو ته بیا وایي چې دا سوچ ورغی چې دا ټوله د تعلیم کبھی دا په پښتنو کې تعلیم نشته او اصل او شعور کوو په تعلیم راځي نو یو آزاد سکول جوړ کړو په اوسمانځو کې هغه وخت سره چې خلکو د تعلیم ورکړي بیا د هغې نه پسې افغان جرګه جوړه کړه
افغان جرګې هم هماغه کارونه کول کوم چې اصلاح الافاغنه کول یعنی له بدیو څخه د خلکو لری کول او په ټولنه کې ټولو خلکو ته له تعصب او کینې پرته په یو نظر کتل ل افغان جرګې څخه ورو ورو د باچا خان او ملګرو کاری غټ شو او هلې ځلې په خدایي خدمتګار تحریک واوخته ډاکټر راجولي شاه خټکی پاړه وای
افغان جرګه هم داسې و چې پښتانه سره په خپلو فکرې نه وي په خپلو کې بدا یو تحریک شکل کې نو دا خبرې شروع وي چې په دې دوران کې بیا د څو ځله انګریزانو ونیو راونیو رمبیزل باندې چې کوم دې د اسلام د پاره نه د وخت کې درې کاله کې ډېر زیات تکلیف او ډېر شت تکلیف ولا ورته بیا دا غنه پسې بیا گرفتار کو نو خو دې د خپل مرام نه وانوړي دو او بیا څنګه چې ماوي چې په کال 1900 کې جلسه وشو د هغه وخت کې انډین نېشنل کانګرس په ورته کنه د کانګرس سالانه جلسه په لاهور کې وشو او دا په خبر سره نږدې او دوی ورغلي او د دې نن خلک ورغلي نو دا غزې نه دی یو انسپایر شو چې دا او لکه یو داسې تنظیم په کار دی داسې ژوند په کار دی چې دا کوم مقصد د باچا خان دی یعنی د مخکې د دې نه چې د انګریزانو په خلاف یا د اوږد اقتدار د پښتنو د ازادۍ صرف د پښتون قوم د ازادۍ او د پښتون د اتحاد لپاره په همدغه کال باندې د خدای خدمتګار په نوم باندې یو تنظیم کې خو جوړ کړو او باچا خان دا خبره وکړه دغه خو خلکو خبره چې دا تحریک نه سیاسي دی او نه څه بل څه ډله ده او نه څه سیاسي ګوند دی دا د پښتنو د ورورولۍ یو ډله ده نه او په دې کې هر پښتون چې دی باید چې برخه واخلي او دا مضبوط کړي او یو قام پرنګ د یو کبیلی پرنګ نو دا ټول دا هله ځلې باچا خان د خدای خدمتګار د تحریک د لاندې شروع کړ
د باچا خان فاونډیشن اداري یو مشر او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې خدای خدمتګار تحریک ځینی اصول درلودل
خدای خدمتګار تحریک یو خو دو اړخونه لري یو اړخ خود هغه تاریخي تسلسل له کوم چې د ګندارا سیویلایزیشن نه په دې خور روان دي او هغه د یو د عدم تشدد او د رورولای او د پخپلو کې د استوګن لپاره داسې روایت جوړول قائمول او په اړیکې دل چې هغه سره ټول انسانان خوشاله پاتې شي او سماج اجتماعي او انفرادي طور ترقی کی دری واضح اصول اغه پشاور لاړو پایکلمبه اصول دا وچی بشر دوستی یا د انسانانو احترام اگر که هر مذهب سره تعلق ساتي اگر که هر عقیده سره تعلق ساتي اگر که هر علاقه سره تعلق ساتي اگر که هر رنگ سره تعلق ساتي اگر ټول انسانان دي او د هغه احترام کول ضروری دي کده نزا یا د تنازع سره بنیاد جوړیږي یا د شکل جوړیږي نو اگر د خبره تر په ذریعہ حل کول پکار دي اگر د سماج دننوم او سماج نشي کوم بهر عوامل د هغه په ذریعہ هم دویم اصول عقیده او چی تکثیریت پلورالیزم څنګه ټول خلق په اجتماعي طور په اجتماعي بنیاد باندې د اجتماعي خواهشاتو مطابق اداري جوړی کی او کله چې موږ د خلکو خبره کوو نو د باچا خان په کول او د نورو ټول خدای خدمتګار په کول خلق خزمی او خلق سړی صرف سړی نه سماج نه جوړیږي خزینوم سماج جوړیږي او د باچا خان دا کول ډیر مشهور دی او فرمایي چې ذکر لا د نور وطنونو ته لړ شمه او اغل ته وی نما چې د اغي خزي سنگا یا د اغي جنکای سنگا د اغي لکانو سره د اغي سنگا د اغي خزي سنگا د اغي سره سره څنګه پسنګ وګپوګا د کان د ترکای د پارمنډ تړي وي او سنگا یو ځای هنرونه ایز دکې او سنگا یو ځای د سماج د ټولنې د پرمختګ د پار کار کوي نو زما دې زړه خوشی پدې او زه بیا چې کله پښتنو ته ګورم نو په اړه کې داسې عمل په نظر چې کله ناراضي نو ماته ډېر تکلیف ملایويږي نو هغه کته سوچو کوي نو مونږ چې سناس پدې کې کتلې را کتلې دي په هغه کې یو ځای کې په 1900 دیشم کې په تنګي کې یو د خدای خدمتګارو جلسه وا او دا هغه سر 1200 تعداد دغه جلسی غټن کې باندې کوم او وخت کې باندې کوم او په هغه کې 1200 خزي وي کته څو دین اندازو لګوي چې څنګه باچا خان دی سیاسي عمل په ذریعہ د سماجی اصلاحي عمل په ذریعہ سماجی تحریک په ذریعہ او دی ادبی تحریک په ذریعہ د لیک لست تحریک په ذریعہ د پښتون رسالې په شکل کې هغه دی آزاد مدرسو په شکل کې دغه شعور عام ک او دغه شعوري په مخ کې بوتله دغه راین په مخ کې بوتله چې هغه تمونګه پلورالیزم ویل شو تکثیریت ویل شو اجتماعیت ویل شو او دریم چې کوم بنیاد د خدای خدمتګار تحریک وو هغه دا و چې څنګه مونږه د ځمکې او د خاورې د خپل خاورې ویزډم یا حکمت یا دانش په دې باندې سماجی سیاسي او اقتصادي ادارې ودرولې شو او څنګه دغه ادارې بیا موجوده تهذیبي ارتقا سره ودرولې شو څنګه پسند دنیا سره ودرولې شو چې د خوشحالي او د ترقۍ او د امن لارې خلاصې شي ټول پښتنو ته د درې اصولو ته تاسو وګورئ نو په دې کې د خزي رول په دې کې د استقرار رول پدې کې د داسې خلکو د داسې تفکر رول چې هغه رسته پاتې شي خدای سمګر تحریک ته مین سټریم تراوستل نو یو مرکزی دایره تراوستل او د هغه حوصله ځای یو کا او تاسو بیا وکتل چې خزو او رسته پاتې تفکو او استقرارانو خدای سمګر تحریک سره لوی رول ولوبول
دا چې باچا خان تل ویل چې ټولنه او یو قام یوازې د سړو په حلزلو ترقی نشي کولای او خزه هم باید ورسره اوګا پوګا ودرګي په خدای خدمتګار تحریک کې د خزو برخه هم ډیره و د خادم حسین په وینا د خزو په ډیره لیوالتیا خدای خدمتګار تحریک دلاري د پښتنو حقونو لپاره مبارزه کوله
پدې کې دا چې خزمې چې اغه د خپل لپټونه د خدای خدمتګار تحریک جنډي جوړولې دا چې خزمې چې اغه په روزو د خدای خدمتګار د میټینګونو لپاره او د تنظیمي کارونو لپاره اخلې پخلې کړې دي لاري کوسي جارو کړې دي جامع وینځلې دي او د خپل سیاسي شعور په بنیاد کول د دې د وجنه کول چې چونکی موږ خزینو زکه جامع وینځي موږ خزینو زکه پخلې کوو د سیاسي شعور په بنیاد دا کول او دومره لوی عمل چې ما ډېر ځای کې دا اوریدلې دي چې کله به دا خبر راغله ما د خپل لیکنم دا اوریدلې دي چې دا خبره برا چې انګلیزانو بوې چې پلانې راوسته وي چې موږ ورته سزا ورکو ځکه چې خو د خدای خدمتګار تحریک سره دی بچا خان سره دی نو چې زما مور به ماته وې زما مور به ماته وې چې ګوره بچي ما وسره واده کړی دا چې خامخا لاړ شي ګوره چې رستو پاتې نشي نو دا چې بچي چې اگر رستو خدای خدمتګار تحریک د ملت تیرونه جوړ شو هغه د اغي مایند په مخ کې بوتلې دي او عمره مایند وي او خوند وي چې اغي به سرخي کولی او د سرخو چې کوم عمل وغه تاسو ته پته چې څومره لوی تحریک د خود مختاری تحریکو د پخپل خپل د ردو تحریکو واغې نه یو شعور په مخ کې بوتللو نو هغې نه صرف دا چې هغه سیاسي عمل کې ایسه غشته هغې معاشي حواله باندې مرسته کړې ده هغې اخلاقي حواله باندې مرسته کړې ده هغې جذباتي حواله باندې مرسته کړې ده.
د جرمنی په یو پوهنتون کې استاد ډاکټر وقار علی شاه خدای خدمتگار تحریک کې د خزو په برخه څېړنې کړې او کتابونه یې لیکلي. هغه وایي د تحریک د مالی نظام چلولو لپاره د سړو ترڅنګ پښتنو خزو هم پوره پوره ونډه درلوده.
ممبرشپ فیس داسې پکې نو لکه د باچا خان یو چاچی وا هغه کونډه وا هغه نوم هم کونډه چاچی وا هغه سلور زر روپۍ ورکې سلور زر روپۍ هغه وخت کې ډېر شې لکه مختلف هغه لیستونه چې تاسو ګورئ نو چا پکې روپۍ هم ورکړي ده چا پکې اتانې هم ورکړي دي. ما د خپل ریسرچ سلسله کې ډېر خدای خدمتګاران انټرویو کړي دي. سرفراز خان ناظم سرفراز به ورته وي بوبک چار صدې یو خدای خدمتګار هم د باچا خان سیکرټري مو هغه راته یعنی په قسمیت اور سره وي چې ویزه ډېر غریب وم د مونږ هیڅ درک نه لګېدو چې کله به زلم د تحریک ته پاره نو یو سړه روټۍ او دوه پیاز دا به مې د کوره واغېستل او په دې باندې مونږه لکه ټول عمر تیر کړی دی. باچا خان به ورته وي چې هر سړی به روټۍ غم خپله کوي نو پښتانه خو غریب خلک وو د هر چا هر څوک خان نو که نه نو هغوی به سړه روټۍ د چا چې وس رسېدو ګوړه او چا چې وس نه رسېدو پیاز دا به یې خپله اغېسته او تحریک یې خور کړی دی.
او له همدې سره له مشال ریډیو څخه د اتلان د نننې خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
ستاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهه پورز